دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 29 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه ستاسو د لپاره یو شمېر راپورونه تبصرې لرو. ستاسو د خوښې سندرې برتم وړاندې کوو. یو شمېر کلتوري راپورونه هم شته. کولمبی د منور شانه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې یې په هوایي بریدونو کې 30 وسلوال وجلی دي. په افغانستان کې د 13 کلونو راهیسې قید د تیونس دوه وګړي خپل هیواد ته سپارل شوي دي. په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 30 مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې یې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي، د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې یې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول 10 وسلوال وجل شوې دي. وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. بلخوا د ISPR د وینا تر مخه وسلوالو پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د پوز په یو پوستا برید کړی چې پکې یو پوځي وجل شوی او 3 نور جوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پوز ویلي د وسلوالو خلاف د پروس کال اوړي نه شروع شوي عملیاتو کې یې څه باندې 2500 وسلوال وجلي، او دا راز په دې موده کې د امنیتي ځواکونو خواوشا 3500 کسان وجل شوي دي. بلخوا د دې عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم بې کوره شوي چې د واپسۍ عمل یې روان دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا 10 کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي تیونس ته وسپارل شو. پینټاګان پرون په خپل یو بیان کې ویلي رضا احمد النجار او لطفی العربی الغریسی نږدې 2 هفتې مخکې په جاز کې تیونس ته واستول شو. پینټاګان زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تیونس ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه همکارۍ د تړون له مخې دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت افغان حکومت ته د باګرام زندان د ذمواریو له سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. نجار چې CIA د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د محافظ شک پرې کاوه، په 2002 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی وو، خو د الغریسی په اړه ډېر معلومات نشته. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسدالله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدلو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په تېرو شپږو میاشتو کې د خپلو څېړنو د نتیجو په هکله وویل.
کونړ کې خدای پدې چې موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لري پرتو علاقو کې لرو، او ځوانان په خپل اکثر کلینیکونه کې شته. زموږ ارقام وښودله چې په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خدمتونه نه درلوده.
د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملی او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د اسپیټال ذرایع وایي د ماشومانو ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې وخته ده چې پکې مارټر او راکټ یو شمېر ګولې په رهایشي سیمو کې غورځېدلې دي. فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالې تر کنټرول لاندې دی او د ښار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي. د ریپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي، او دا راز په تیرو 2 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نښه کولو پر مهال 3 عام کسان هم وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو له استادو سره د اوږدو خبرو اترو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1.5 یعنی اخري نیټې نه واوړي. یا چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت پکار وي نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون 1.5 نیټې نه هم اوښتلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوي، فرانسوي او جرمن اسیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. زرګونو مظاهره چیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرمیان چوک کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو هغه غوښتنه یې ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته کړی و. د پولیسو مشر ولادیمیر ګیسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د مظاهرې لپاره دې له دغه ځایه د دې ښار آزادي چوک ته لاړ شي. نوموړي مخکې د مظاهرینو ته 1.5 منټه وخت ورکړی و چې له باغرمیان چوک نه وځي، خو نو پولیس به که ونه شي نو پولیس به د امن او امان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي. د فعالانو چې غورځنګ ته یې د ایروان بجلی نوم ورکړل شوی، د حکومت له اړخه د بجلی د نرخونو سیوا کېدو خلاف لسه باندې یوې هفتې راهیسې د ایروان په لارو کوڅو کې مظاهرې شروع کړي. او بل خبر دا چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتن په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستلو مخنیوی وشي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 1.5 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستې د منصوبې تازه کولو ډاډه وکړه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلی شئ. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د پاکستان او افغانستان پورې د نږدې سیمو کې په هوایي بریدونو کې 23 وسلوال وژلې دي. د قبایلي سیمو نه د پارلمان غړی سینیټر صالح شاه وایي قبایلي سیمو کې د مالی بېقاعدګو په اړه پلټنې وشي.
موږ غواړو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورځلې قبایل چې دا واپس دي.
او په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي د بې ځایه امنیتي پوستو له کبله د سیمې د سیلګرۍ صنعت اغېزمن شوی دی.
بیا که چې پوست بیل دی د اوسه پورې څو دش در په دې باندې ونیو پرې چې پوستونو باندې یا څوک پاگل دی، څوک چې هغه طبیب چې پوستونه راځي تیا ورځ ماونی سه.
د سیمې نړۍ نور به شپې راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو زمګړو به موجوده د پاکستان فوج ادا کړی دا چې په قبایلي سیمو کې په بیلابیلو هوایي بریدونو کې خوښ 23 وسلوال وجل دي. د خپلواک سرچینو دغه ادعاو سپیناوی نه دی شوی. په اسلام آباد کې زمونږ ملګری احمد الله دا وخت سره د ټلیفون په کرخه دغه تازه معلومات اخلو. احمد الله تاسو ستړي مشوي هم سارم په خیر.
خدای دې وبخښاین.
احمد الله، د پاکستان د فوج دغه تازه ادعا راغلی دا، دغه دعوی راغلی دا چې 23 وسلوالې وجري دي هوایي بریدونو کې. فوج څه وایي په دې اړه باندې چې دا بریدونه چرته شوي دي؟
شاهین، د پاکستان فوج چې کوم دی هغه د وفاق د انتظام لاندې کومې قبایلي سیمې چې دي په هغه کې په شمالي وزیرستان او په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان پولیس سره نږدې په فضايي حملو کې د ځنې غیر ملکیانو په شمول 23 وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا تېره ورځ یو مختصر بیان جاری کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دي چې د آپریشن ضرب عضب دوران سکیورټي فورسز د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسو کې د پاکستان افغانستان کې سرحدي سیمې چې دي هغه ته فضايي حمله وکړلې او په دې حملو کې د غیر ملکیانو په شمول 23 وسلوال چې کوم دي دا وژلې شوی دي. دین علاوه بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په خیبر ایجنسی کې د کاروایانو دوران په زیات مقدار کې د اصلي چې کومه ذخیره و هغه هم تباه کړی شوی ده. خو په بیان کې د وجلې شوی کسانو د شناخت یا د دوی قومیت چې کوم دی هغه هم نه دی ظاهر کړل شوی. دین علاوه تر چې کومې آزادې سرچینې دي نو هغه مو څه پوهې په دې کوم کسان چې دی یادوي دعوه چې کوي چې وجلین دي هغه هم د دې تصدیق نه کوي. بل دا چې څنګه چې لکه د تیر کال په 15 جون باندې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزت په نوم سره آپریشن شروع کړل شو او د پاکستان فوج د وینا تر مخه چې 90% نه زیاده علاقه چې کومه ده هغه کلیر کړی ده. خو دا مهال اوس هم په شمالي وزیرستان کې چې کوم دی شوال او د تخیل سیمو کې دا کاروایان چې کوم دي هغه روان دي او دا مهال هغه ته چې کوم وسلوال دي هغه په ضد باندې دغه شان خیبر 2 آپریشن چې کوم دی هغه هم روان دي. خو خاص کر د تیر کال د دسمبر میاشتې 14 نیټې وروسته چې کوم دا آپریشن وو دا د مد نورو علاقو ته هم وغځولی شو او اوس هم دا آپریشن چې کوم دی روان دی او فوج وخت په وخت دا دعوه کوي چې موږ پکې د ترهګر چې کوم دی هغه وجنو.
صحیح ډیره مننه کوم او ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
امنیتی چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې تیره ورځ شمالي او سویډي وزیرستان په پوله شوال کې وسلوالو د پوز په مورچه برید کړی چې یو سرتیری وجلې او درې نور جوبل کړی دي. تیره ورځ شوال کې د پوز په وینا هوایي بمباری کې لس نور وسلوال هم وجل شوي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د سیمینا زموږ د همکار په راپور کې.
چارواکی وای وسلوالو طالبانو شمالي او سویلي وزیرستان په پوله د امنیتی سرتیرو په مورچه برید کړی چې په موقع یې د غلطه یو سرتیری وژلې او درې نور یې ټپیان کړي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره فوزي روغتون ته وړلي. د فوز استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی کړی او ویلې دي چې دغه برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل شوي خو د دوی لخوا د دغه پیښې ځوابي کاروایي په اړه څه نه دي ویل شوي. بل طرف ته 13 ورځ د پاکستان فوج اماړي کو څنګه آی ایس پی آر په وینا جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان شوال سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو بمونه داغلي چې لس وسلوال یې وژلي. دوی وایي وژل شوو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. د فوج دغه دعوې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي او نه هم د شمالي وزیرستان آزاد سرچینو تصدیق کړي. شمالي وزیرستان کې په ځانګړي ډول تحصیل د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریتونه زیات شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا درې ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرعلي ډیویژن سپینوام ته نږدې هم په یو ماین چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي ول. دا چارواکو په وینا وژل شوو کې یو د فوز اعلی چارواکي لیفټیننټ کرنل افتخار جمیل هم شامل وو. شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر ضد ضرب عزب عملیات تیر کال جون میاشتې نه شروع شوي چې قریبا 10,00,000 خلک ترې بې کوره شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې وخت په وخت د ترقیاتی پروژو اعلان کیږي د حکومت لخوا خو بیا په دغه اړه باندې نه یوازې د سیمې ولس بلکې د پارلمان غړي او د مدني ټولنو غړي دا پوښتنې راوچتي چیرې د دغه پرمختیایي پروژو کمی مالی پانګې دي هغه په ټیک توګه باندې خرڅ کیږي او کنه. په دغه اړه زموږ د همکار مجید بابر راپور.
د پېښور د زراعت او د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کرکلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي.
پروجیکٹ کی دننا سو سیزونا خدا سے پوائنٹ آؤٹ شروع خدا کو رہی ہو جنرل امپریشن شتا کہ پدا سے علاقوں کی تو خلق نشی پلے افسران نزی سیکیورٹی سوک بانی جی سوک سکی سوک سکی ضروری خبر
د پېښور د زراعتو د پوهنتون دغه کمیټۍ خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی. خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د څار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټي قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټي دي د څار دغه عمل ترسره کړي.
وادو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د یونو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ پر څه کړی دي او کدا پیسہ دا څه ضایع شي تر فائلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایم دنیا هم دته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي والتا گراؤنڈ بند نہ یوز کی گیوا روپیم او کا این جی اوز دیم تم دا پوزیشن نے دے کے صرف
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وائی چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاص توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آئی ڈی د ترقیاتی پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټیلیفونی ہاٹ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو ټیلیویژن او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایٹ منصوبی روانی دی هلته مونږ بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پر معلومات لیکل شوی وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبی شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوی وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د څار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خزو حقونو د پار کار کون کې ادارا عورت فاونډیشن وایي چې په پاکستان کې عدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیز چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد بنیادی وجه سم اسلامی تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمې دي. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور.
پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنغرې تانی په کچه محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتی او سلور خزی چې خویندې وی وشلی او یو ماشومه زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیر بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د خزو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راسي چې له وجې ګڼو خزو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د خزو د حقوقو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادی وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکیچ باوجود هم د 2014 کال پرتلا په 2014 کال کې د خزو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% یاتواله راغله دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن انسرټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پرسید د تشدد او پټولنه کې د ادم برداشت زیاتیدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریسي ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وایي چې اسلامی تعلیمات کله هم د بې ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
معاشرہ چکم دا پاکستان کے او خاص کر زمون په خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وا او ډیره خیسته دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصولو قائم وا او علما کرام هم په ډیر خفه دي او نو غواړي چې دا صورتحال وي ځکه زمون زاړه روایت چې کوم دي اخو د احترام په اساس باندې.
د کلتوري چارو پو پروفیسر راجولی شاه خټک وایي چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې پر ښځې لاس اوچتول ډیر بد ګڼل کېده. نوموړې زیاتوي ښځې ته سپک کتل او د هغې احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور دلته ضروري دی کنه یا یو قانون د ډېرې مودې نه پښتنو کې اول خو پښتون ته ډېر اده پورې د خپلو روایاتو پته نه شو په یو لحاظ باندې هسې په یو انتشار کې ژوند تېروي. زنانه اصلي طریقې چې کمزورې وه کمزورې نه هم وه د هغې خپل مقام او لپاره لاس اوچتول چې دی نو دا یو شرم و. د دې شرم نه په قدج بچ کېدو ځکه چې شرم خو بیا مخکې لیدل پیغور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول خو کلتوري تعلیم اډوشته دی کله چې کلتوري تعلیم دننه لاړو نو بیا هغه اخلاقي فلسفه دننه لاړه.
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجې بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منګورو کې پیرنټس ته دی او خپل کې جګړې کوي او برداشت کم دی. کله کله جماعت کې هم جګړې وشي سکول کې هم ادم برداشت دی. ټیچر زمونږ ټیچر داسې ټرین نه دي شوي او معمولی خبره باندې هغوی غوسه وباسي نو هغه بیا ماشومان چې دي کله لویږي نو هغوی کې بیا هم څه وایي بغاوت دی او بغاوت دی غوسه کې راشي. سپورټس فیسیلیټیز بالکل نشته. ټیروریزم دی، خطره دی، فلانکي سړک باندې نه ځه ناکیه لګېدلې دي عام خلکو کې غریب تب کر کے احساس معرومی سائیکولوجیکلی یو معصوم دے اختر روز باندھ تاسو وګوره نو توفہ وسور کے تاسو لا زیاد خلق غیر دوا ور کی گنج ور کے نو خو احساس با کو سبقونه چې دی استاد د شدت سبق ور کی مولا د شدت سبق ور کی.
ډاکټر خالد مفتی سیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقوقو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
د انیس اجمل راپور ته سور دوردن کو سرزو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې پولیټیکل انتظامیه پروژه کې د قیمتونو د کنټرول لپاره کمیټه جوړی کړې دي. دغه کمیټه څنګه کار کوي په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل راکړي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د روژې په میاشت کې په لنډی کوتل او جمرود بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول کولو لپاره کمیټې جوړې کړې دي او د تیرو څو ورځو راهیسې په بازارونو کې هر ورځ نرخونه ګوري. د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان د نرخونو کنټرول کولو دغه کمیټې د کار په هکله مشال ریډیو ته وایي.
پرایس کمیټه مې جوړه کړې وه هغه کې مو د کندو دی فروٹ والا کسبون دی سبزی والا دا ٹول سرکشن سرو دا گتا میور ایک تیون کار غم باقاعدہ نوٹیفائیڈ کار پو بزور کے انہیں انشاءاللہ رہے مندے لگے گا عمل پو کیجی آدھے کی مرہ تقریبا ہوں سب پر بیس پر ایک آسان بنی والی اگتا باقاعدہ دوی در دی جیل ویر کو اگنا بادا دی سارا پنشمنٹ کو اگنا وجر منا پی بولا گولنا ری را چی صرف آگا آرڈر کمپلائنس تے پورا
خوبیا دسی می اوتن شاہ رحمان وائی چی دے کو میٹے والا پکار دی چی پو بازارونو کی پو مستقل توګه په نرخونو باندې نظر وساتي.
پکار دا دی چې دا کمیټه چې دا چک او خپل نظر هم داسې په بازار باندې وساتي چې دا قیمتونه هم داسې کنټرول یو لږه غوخه بچو مخکې به 300 روپۍ سر وس په 900 روپۍ و نری غوخه وړه او غټه غوخه بچو هغه به 350 او وس په 300 پلس باندې دا نو داسې ډیر قسمه اقدامات شوی چې غریب خلک دینه مطمئن دي او دا عام ریټ ته هیڅ پکې زیاتې نشي کړای.
همدارنګ د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی ته هم دلته په بازارونو کې د خوراک څخه سيزونو په لوړه بای باندې د خرڅولو شکایتونه ملو شوې دي او دوی هم ورته د نرخونو کنټرول کولو کمیټې جوړې کړې او چې کوم دکانداران د نرخنامو مطابق سیزونه نه خرڅوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تیر وختونو کې بعد ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمو نړیر خلک د پښتونخوا سیلانی سیمې سوات ته د سیل لپاره تلل، خو اوس د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله د دغه سیلګرو شمېره ډېره کمه شوې ده. د مشال لیډو د همکار سالم مومند سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه،
دې وخت کې سواد کې تقریبا 300 پورې هوټلې فنکشنل دي، روانې دي، او د هغې سره د 400 پورې سوړنې کار کوي. تو د بد مرغه بنده کې هغه ټوریزم په هغه سیاحت په هغه سیلګري چې ده هغه شان نه ده، څنګه چې په کار ده د هغې لویه وجه دا ده چې زموږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي، علنی ادارې زموږ سره خپل تعاون کوي، هغې په اربونو روپۍ پنډونه دې لپاره ورکړو، خو زموږ حکومت نه اهل دی چې هغه کم پیسې ټکیلې لپاره راشي په هغې بنده کار وکړي. نو هغې د وجې نه چې څوک هم راشي نو هغه چې واپس ځي نو هغه بیا زموږ هغه ایم ایچ چې دی زموږ کم هغه خلا دغه چې ده هغه په باندې غلط اثر پرې باسي، او هغې ډېر تکلیفونه برداشت کړي، نو په دې وجه باندې مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ چې کم کېږي نو هغه ونه شي الټه په هغې اثر کوي، او ټوریزم مونږ په دې څو کالو زموږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه وانه تر دې وخته پورې مونږ پروس کال یا دغې نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي، نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي، بیا په 2013 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي، او په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کم اندازه اخلو دا جون میاشت ته د 1,500 پورې خلک نه راغلي، او دا میاشت په روژه کې تېره شي مزه نشته. دي د 2018 نه بلکې 2004 نه مخکې بسواته ته درې درې نیم لکه خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 40,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم، خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنسي شروع شو او عادات خراب شو، نو مونږ د اندازې مطابق چې په دې 2008-09 کې زمونږ د هوټلو انډستري سره 1,000,000 روپۍ نقصان رسېدلی، او زمونږ نو دا رنګ دې په دې سات باندې ساتیا هر په روپۍ د سات می شپ ته نقصان رسیدل.
زید خان صاحب، دا چک پوسټ خو د دغه سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی، نو آیا د سره چې کومه سیلګری داغه ته ود ملويږي او که سیلګری ته نقصان رسی؟
نو چک پوسټ خو یار من ته خلک دی نه یو چک پوسټ دی نه، په بیا پېښور کې حالات خي او یا د سات حالات د پېښور حالات یو شنه بیا د چک پوسټ کم ضرورت دی. بیا که چک پوسټ به نو دی د اوسه پر سونه د ډر په دی باندې ونیو پر چک پوسټونه باندې، یا سو پاگل له سو چې راغ په دی په چک پوسټونه راځي ته اورا سماونی سه، نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقع کیږي واغې مخنیوي کولای شي. تو عجیب خبر ده دی په موجوده دی ته هم کم دی کې دی کې ټول دی کم دی چک پوسټ دی هم هلته کې واقعات کیږي ټارګټ کړي کیږي دی نو په پوز اعلان کیږي، او تر اوسه پورې دا په سوو کسانو ووجلی شو، په ما حمله شوې، زما ملزم تر اوسه پورې گرفتار نه شو، نورو چې څومره شهیدان شوي دي یا زخمیان دي د هغو کسان تر اوسه پورې چا ونه نیول نه سزا کړی شو، نو امن څنګه راځي؟ او د دې موجودي پیدا سره
د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان چې زموږ د همکار اسرار عالم مومند سره خبرې کولې، د خپرونې په دې برخه کې تاسو لپاره سندره وړاندې کړه.
ملکار کڑے نہ دے، ملکار کڑے نہ دے، اے دروست چھیو زڑا تھا زار
مشال ردوغی اردن کو په پختونخوا کې د سحر نه نیمه بجې شوې دي د منور شانه د دی وخت مهم خبر نو
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې یې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف د عملیاتو په دې اخري پړاو کې یې په خیبر ایجنسۍ او شمالی وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د وینا تر مخه وسلوالو پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د پوځ په یوه پوسټه برید کړی چې پکې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا لس کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي خپل هیواد ته سپارل شوي. پینټاګان زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تیونس ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ د تړون له مخې په دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت د باګرام جیل د ذمواریو له سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسد الله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشوم پیدا کېدلو پر مهال د میندو ماشومان مړینه ډېره کمه شوې ده. د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال ذرایع وایي د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره استادو سره د اوږدو خبرو وروسته په ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو امریکایي چارواکي ویلي دي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1.5 یعنی اخري نیټه نه واوړي.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو. سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې.
ایکسپریس رسپان خپل ادارې کلی کې پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2013 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای ادارې مخکلي کې IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغه مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکی معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې خبایل لپاره د کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی اغلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږدمهاله منصوبه کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخیره کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله ورومبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پیښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې هېڅ جواز نه جوړېږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نه شي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکلي کې یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړېږي چې اولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پیښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راسي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په خپل اداره کې لیکلي دي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا انجوګانو لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې با حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا یوریشیا مجلې لیکلي دي چې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي. خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. دغه دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلی د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په هکله تفصیلات شته. باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه دا معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د ان جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کیږي. ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي خو دې لړکې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. پکار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټلانټیک مجلې لیکلي دي چې امریکا په داسې حال کې افغانستان هیرول غواړي چې اسلامي دولت وسلوارې ډلې خپل فعالیتونه غځولې دي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د امریکا جګړه یو بد جنگ ګرځېدلې دي. دغه لیکنې مهمې برخې له ګل آیا زو.
د اټلانټیک مجلې لیکي په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې خبرې بحثونه کیږي چې آیا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه وکړي، ځینې بیا دا نظر لري چې دغه هیواد له مخکې نه په جنگ کې بوخت دی. مجله په افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله لیکلي چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري په دې جنگ کې وژل شوي دي، همداراز په اربونو ډالرو زیانونه شوي او دا خودسر جنگونو کې یو دی. مجله لیکي په افغانستان کې د جنگ یو مقصد و هغه د 11 سپتمبر بریدونو بدله اخستل وو. 90% امریکایانو د دغه جنگ حمایت کړی وو چې د طالبان حکومت رانسکور کړل شي او القاعده شبکه له دغه هیواده وباسي. مجله زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو کلونو پورې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګرځولو او په مختلفو ویناګانو کې دا بیانوله. په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 100,000 پورې لوړه شوه او امریکایي چارواکو د جنگ ګټلو لپاره هر ممکن کوششونه وکړل، خو د مجلې په خبره بیا دا ښه جنگ په بدترین جګړې کې بدل شو. ولسمشر اوباما په دغه جنگ کې د پرمختګ نه کېدو له وجې زر تر زره له افغانستانه د ځواکونو ویستلو په لور کتل. تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې دا هر څه د دغه هیواده د وتلو لپاره دي. مجله لیکي چې امریکایان د افغانستان د هیرولو مایده لاسلیک کولو باندې سلا شوي دي. دا یو اصطلاح ده چې له 1900 کال راهیسې مشهوره ده. مجلې د دې اصطلاح تر شا قصه لیکلې چې کله د سپین فوزي ډکټیکټر فرانکو مړ شو نو نوموړي ته غوره جواب ورکول لپاره د سپین خلکو دا پریکړه وکړه چې جمهوریت په لور لاړ شي او یا د خانه جنگي پرهارونه هیرولو لپاره معاهده وکړي. مجلې کې چې د افغانستان جګړه امریکایانو لپاره دردونکې تجربه وه، د مختلف نظر پښتنو کې دا خبره مخې ته راغلی چې د جنگونو په اړه د ولس په رای کې ډیر زیات بدلون راغلی او زیاتره امریکایان جنگونه نه غواړي. دی اټلانټیک مجله لیکي چې پخوا مشهوره بیانیه دا وا چې د افغانانو ژوند محفوظ وساتي، خو اوس دا مفکوره په دې بدله شوې چې امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته واپس راولي او په دې قصه کې افغانان هیر کړل شوي دي. مجله لیکي چې دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
ګلیاز د اټلانټیک مجلې د یوې مقالې مهم ټکي وړاندې کول او سره یو بل راپور ته ډان رسپانډ لیکلي دي چې د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې وسله والو ته به د ځان تسلیمولو په بدل کې معافي ورکول کیږي. دا ټیلی کې خدا سے نه څرګندېږي چې دا ګام به په بلوچستان کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. د دغه لیکنې مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کړي.
د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه وسلوال چې خپلې وسلې کېږدي او د هیواد پر ضد د کارروایانو پرېښودو یقین ورکړي نو په بدل کې به بخلي کېږي. ډان رسپانه په اداریه کې لیکي چې ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړو کسانو ته د وسلې پرېښودلو په بدل کې د معافی ورکولو ګام ته ډېر مهم کتل شوی دی چې دا به په بلوچستان کې د ډېرې مودې راهیسې روانه د کمې کچې ترهګري ختمه کړي. اداریه لیکي خو د بلوچستان اپکس کمیټې لخوا وسلوالو ته د ځان د تسلیمولو په صورت کې د بخلو د هغې د بحالې لپاره د یو پروګرام جوړولو د اعلان داسې نخ کاری چې دا به په صوبه کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې ګڼو قبایلي مشرانو بلوچستان حکومت ته خپلې وسلې تسلیم کړي دي. ډارن وسپانه پوښتنه راوچتوي چې آیا د اپکس کمیټې د اعلان وروسته به په بلوچ وسلوالو ډلو کې کومه ډله داسې اراده وکړي چې تر څه مودې لپاره د ډسبندې اعلان وکړي. ډان په ځواب کې لیکي داسې نخ کاری چې د بلوچو وسلوالو کومه ډله د جګړې نه لاس په سر شي. اداریه لیکي په دې کې یوه بنیادي خبره دا هم ده چې د ریاست لخوا په بیانونو کې د یو نام داسې نه څرګندېږي چې بلوچستان کې د وسلوالې جګړې په اړه به پوځ په خپله حکمت عملې کې څه بدلون راولي یا به ورته بیا کتنه وکړي. په دې وروستیو کې د مستونګ او دغسې د نورو بریدونو په اړه ډان لیکي د بلوچ وسلوالو پر تشدد لاره د بلوچستان د خپلواکۍ او خوشحالۍ لپاره د کام پرستو هلې سلې کمزوري کوي. اداریه د پاکستان حکومت لخوا د بلوچستان امنیتي مسئلو هوارولو په اړه لیکي چې څرنګه یو لسیزه مخکې د بلوچستان زیاتره سیمو ته رسایي ګرانه وه، هغسې اوس هم ده او حکومت دې لړ کې ډېر لږ کار کړی دی. ډان لیکي تر څو چې دا حقیقت نه وي منل شوی چې بلوچستان یوه سیاسي مسئله ده او باید چې دا په سیاسي بنیادونو هواره کړل شي، تر هغې په بلوچستان کې امنیتي حالات نشي پر ځای کېدلی.
اوردونکو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د شان خان مسجد په आवाज د سندر وړاندې
पेगले जिन के ते पावर पर खेला का बिना जाना कला कला वो देशा तले बनाओ पेगले जिन के ते पावर पर खेला का बिना जाना कला कला वो देशा तले बनाओ असला शाहजादा दई कला वो ते शाहताले बनाओ वलब दे असला शाहजादा दई कला वो ते शाहताले बनाओ रामबेल चामबेलिए ने करण सोतली दीना याला कला कला वो ते शाहताले बनाओ राम बेल
شام دلی کارن سوتلی دینا یالا کلا کلا دیشا تلے بلا سشاہیے ورکش والا وہ دیشا تالے والا کوئی جانن میں سشاہیے ورکش والا وہ دیشا تالے والا لکا دگر سنزر جگوائے کاونا والا وہ دیشا تالے والا
سندر مورد اردن کو سازو دان رسپانی و راپورت چې پکې لیکلي دی د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شویو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه استعمالوي چې ګنې په سیمه کې د امنیت حالات خراب دي. د دغې لیکنې مهمې برخې د ملیحا امیرزاده نه اورو.
ڈان رسپانڈ لکھی د پاکستان په قبائلی سیمو کې یاغی توب او نا امنی هغه اسانه بانی دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بے قاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواک سارون کې په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. رسپانڈ لکھی فاټا ته تلونکي سارون کې په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي. د دې دمانه جوړیږي چې هغه پروژو ته د سارون کو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. رسپانډ د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو سارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام SPDP د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور، کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 میلیونه روپۍ مختص کړي وي. رسپانډلی کې په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څنګه ته په لیږل شوی رپورت کې ویل شوی چې د سارونکو ډله برکور میجنسۍ کې په ملیخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80 زیات د میوې بوټي موجود وو. هم د دغه فارم پاړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د للمې کلي فارم ته به نه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1,500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې لپاره غورځول شو. رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د للمې کلي په اړه خبر نه و. هغه رسپانې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
سکرول ویبپاڼه کې لیکوال عدنان عامر لیکلي دي چې د پاکستان د ازادۍ نه پس چې چا هم په دا هیواد کې د ولس د ګټې او د قانونو د حقونو خبره کړې ده د دغه هیواد اشرافیه او اسټبلیشمنت پرې د غدارې مهر لګولې ده. د دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
سکرول ویبپاڼه کې لیکوال عدنان عامر په پاکستان کې د غدارانو د تاریخ د سرخط لاندې یوه مقاله کې لیکي چې د 1948 میلادي کال له پیل نه د پاکستان د ازادۍ سره سم دغه هیواد کې یو شمیر سیاستوالان، دانشوران او د مدني ټولنې فعالان د غدارانو په نوم یاد شول. د لیکوال په خبره د دغه هیواد لومبنی غدار د متحده هند د واک لاندې د بنګال د هغه وخت وزیر اعظم حسین شهید سهروردی وګرځول شو. د هند تقسیم نفس سهروردی کلکتا کې د گاندی سره درې میاشتې په دې موخه تیرې کړې وې چې د تقسیم نفس په بنګال کې د مسلمانانو ضد احتجاجي مظاهرې ودروي، خو چې هغه بیا وروسته پاکستان ته راغلو نو د هغه د قومي اسمبلی غړیتوب منسوخ کړل شو او غدار وبلل شو. د غدارانو په دغه فهرست کې دویم نوم د خان عبدالغفار خان باچا خان و. په متحده هند کې هغه د کانګرس سیاسي ګوند غړی و او د پاکستان د ازادۍ سره یې په 1947 کال کې پاکستان سره د وفاداری سوګند پورته کړی و، خو تر مرګ پورې هغه ته په دغه هیواد کې غدار ویلې کېدل او د عمر زیاته برخه یې په جیلونو کې تیره کړې وه. د دغه هیواد دریم غدار په 1943 کال کې د مسلم لیگ هند د سند صوبې مشر غلام مرتضا شاه و. د هغه ګناه دا وه چې په سند اسمبلی کې یې په مجوزه پاکستان کې د سند صوبې د شاملولو خو د یو خود مختاره ریاست په حق کې قرارداد منظور کړی و او بیا پرې د غدارۍ مهر ولګول شو. دیرش کاله په زندان کې تیر کړل او د کراچۍ په جنا روغتون کې چې سا ورکوله نو هغه وخت هم د پولیسو په حراست کې و. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې یوازې په انفرادي توګه خلک غدار نه دي ګرځول شوي، بلکې پوره پوره سیاسي ګوندونه او قانونونه هم غدار ګرځول شوي دي. او نن سبا د غدارۍ کارخانې بیا خپل پیداوار پیل کړی دی. دې ځل یې تر شا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په چینی منصوبه تنقید کول وجه ده او په سر کې نوم د پخوانو دوو غدارانو د ولی خان د زوی او باچا خان د لمسی اسفندیار ولی خان دی. د هغه ګناه دا ده چې د دغه اقتصادي راهدارۍ د اصلي نقشې د بدلون پر ضد یې احتجاج او پنجاب صوبې لخوا د خپلې خوښې د نقشې جوړولو د منصوبې پر ضد آواز اوچت کړی دی. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې د ولس په ګټه چې کم یو کس هم خبره کوي په هغه د غدارۍ مهر لګول کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه ولس ته رسیدلي دي، خو نو حکومت او نه پوځي مشرانو د دغه سیمې د بے کور کړل شوو کورونو ستونزو ته څه پام کړی دی. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل، خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا اوران شول او خپلوان یې وژل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وژل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ وبنه شول او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک جوړتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف دا تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هرڅه کې د وزیرستان خلک وځورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 22مه چې کله د بکاخېلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او صدغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردن کو مشال لرو دغه یو سرزو د کرخه اغاړه خوستا چرته چې د یک شنبه په ورځ د نشئی توغو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ان مانزل شو په دل مانزغون رکی د خوست والی ویل چې ځوانانو لپاره د لازمو کاری فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې قشر یو د پام وړ برخه نشوتا مخ کړی، یعنی د دغه ځوان کل یو لوی برخه چې دغه نشوتا مخ کړی ده. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون، نالوستوب، خپلو اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه، غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوي چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کی. یاد څرګندونې د یکشنبه پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. خوست والي وویل چې
افغانستان یو ځوان هیواد ده، 80% وګړي ځوانان دي، او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې چې کوم قشر ډېر متضرره کوي هغه هم ځوانان دي.
د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د خوست د حکومتي ادارو ګڼو مامورینو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او د رسنیو استازو برخه درلوده، ټینګار وشو چې باید د نشه یي توکو د بدمرغه پدیدې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه یي توکو لاره پیدا کړې ده.
رئیس صاحب امنیت ملی پلو اړوند مراجعه وتا وظیفه وسپری چې په سیمه کې د موادو خضر د خرڅولو مرکزونه په نخه کې هغه فیرس کې او د امنیت کمندنۍ کشمیر غننه هم په دې کې کومه کسره وکړي.
د خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې
ټولو خوستمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغه ناوړه پدیدې په منځ وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي.
یاد دی وی په نړۍ کې 268 ډوله نشه یي توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کرکیج سره مخ کړي. اوس مهال په نړۍ کې 270 میلیونه وګړي په نشه یي توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي.
د نجیب الله لوخیل راپورته سورې د اوردونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د غزاله جاوید په واسطه سندر وړاندې کړه.